آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن سهار د پښتو دویمه خپرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. عراقي قواو د موصل د ښار په لویدیځو برخو نظامي عملیات پیل کړي دي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي د امید لري چې په دې هفته کې به په ژنیو کې د سوریې د سولې په خبرو کې نوی تحرک پیدا شي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس اروپا ته په خپل لومړني سفر تللی دی او دا هم د خبرونو تفصیل. عراقي قواو چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی د داعش د افراطي ډلې نه د موصل د ښار د لویدیځو برخو د قبضه کولو دپاره نظامي عملیات پیل کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلی دی چې زموږ قواو یو ځل بیا د داعش د وحشت نه د خپلو اتباو د آزادولو دپاره نظامي عملیات پیل کړل. هغه د خپلو قواو نه وغوښتل چې د دغو نظامي عملیاتو په وخت کې د بشري حقوقو مراعات وکړي. رپورټونه وایي چې عراقي قواو په دغو نظامي عملیاتو کې یو شمېر کلي هم نیولی دي. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلی چې هلته په عراق کې په جنگ کې به د امریکا رول د پخوا په شان وي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د موصل په ښار کې په سلګونو زره ملکیان د خطر سره مخامخ شوي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي د امید لري چې په دې هفته کې به په ژنیو کې د الاسد د حکومت او د یاغیانو د استازو ترمنځ په خبرو کې یو نوی مثبت تحرک پیدا شي. ښاغلی دی مستورا ویلي دي چې د دغو خبرو نتیجه په کامل ډول د امریکا په دریس پورې اړه لري. ښاغلی مستورا ویلي دي چې هر قسم سیاسي حل باید په هغه ملک کې په کامل ډول شپږو کلنو شخړو ته خاتمه ورکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د داعش د افراطي اسلامي ډلې ملیشو د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې د الباب د ښار ځینې ستراتیژیکي سیمې بیرته قبضه کړي دي. محلي مطبوعاتو ویلي دي چې د ترکیې د هوایي قواو د سختو بمباریو سره سره د داعش د ډلې ملیشو د ترکیې په عسکرو او د سوریې په هغو یاغیانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی په یوې ناڅاپي حملې کې هغوی دې ته مجبوره کړي دي چې د الباب د ښار د دریو ناحیو نه بیرته په شا شي. د محلي رپورټونو نه داسې ښکاري چې د داعش ملیشه به هلته د زرګونو محلي خلکو نه د انساني سپر په توګه د دې دپاره استفاده وکړي چې د یاغي او د ترکیې قواوو د چټک پرمختګ مخه بنده کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دغه مقام ته د رسیدلو نه وروسته اروپا ته په لومړني سفر تللی دی. هغه به هلته خپلو متحدینو ته داسې د دې ډاډ ورکړي چې امریکا اوس هم د هغوی قوي متحد او دوست هیواد دی. ښاغلی پینس پرون ماښام په بروکسلس کې د بلژیک د صدر اعظم چارلس میکایل سره د شپې ډوډۍ خوړلې ده او ټاکل شوی چې نن به هغه د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر د مشرې فریدریکا موګورینی او د دغه اتحاد د شورا د مشر ډونالډ ټرمپ نه علاوه د دغه اتحاد د نورو لوړ رتبه مقاماتو سره هم ملاقاتونه وکړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی ویلی دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به ډیر زر د اوو اکثریت مسلمان ملکونو په اتباو د بندیز دپاره یو بل مشوره او څرګند فرمان صادر کړي. په آلمان کې د منشن د امنیتي کانفرنس نه وروسته د ټوریزم د ځپلو په یو آزاد بحث کې ښاغلی کیلی ویل چې نوی فرمان کې به هغه بهرني اتبا امریکا ته د داخلېدلو نه مننه شي چې یا د کار ویزه او یا د دایمي استوګنې اسناد یا ګرین کارډ ولري. هغه وویل چې په هغو بهرنیو مسافرو به هم اثر ونه کړي چې همدا اوس امریکا ته د پروازونو او یا هم د بندرونو له لارې داخلیږي. او پرون ماسپخین د سومالی د پایتخت موګادیشو په یو بازار کې چې د خلکو ډیره ګڼه ګڼه پکې وي د یو قوي موټر بم په چاودنه کې ډیر شتنه مړه او په لسګونو نور زخمی شوي دي. د سومالی پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې په دغه چاودنه کې د ملکیانو او دکاندارانو نه علاوه حکومتي عسکر هم شامل دي.
محترم اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. خبرونه مو واوریدل او د همدې خبرونې لومړی مطلب. جمهور رئیس اشرف غنی د میونخ د امنیتی کانفرنس په زمن کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ. هغه ویلي دي که طالبان د پسرلي او اوړي د موسم پورې له حکومت سره سوله ونه کړي، نو په دوحه کې به یې ټول دفترونه وتړل شي او بندیزونه به پرې ولګي. پام وکړئ، د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری را لېږلې رپورټ ته.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د شنبې په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جرمني د مونیخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې که طالبان تر پسرلي او اوړي پورې سوله ونه کړي، نو په دوحه کې دې د دې ډلې دفتر د تړلو تر څنګ ورباندې بندیزونه ولګول شي. د افغانستان د جمهور ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل رئیس غنی د قطر د بهرنی چارو وزیر سره د دوو هیوادو د علاقی وړ مسلو په سر د خبرو پر وخت هغه سره د سولې په مسله او په دوها کې د طالبان د سیاسي دفتر په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی مرتضوي ویل طالبان دې د جګړې لاس واخلي او سولې به هیڅ سره دې یو ځای شي. په کار نه دي چې هغوی د سولې په بهانه فرصتونه ضایع کړي. که د پسرلي او اوړي پورې طالبانو په چلند کې بدلون راڅرګند نه شي، نو باید د قطر دفتر د تړلو سربیره پرې بندیزونه ولګول شي. جمهور رئیس غنی ویل چې سوله د افغانستان لومړیتوب دی. خود جمهور رئیس غنی پر وینا طالبان په خوله سوله خو په عمل کې جنگ واړي. د افغانستان جمهور رئیس په یو بیان کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې جمهور رئیس غنی هغه سره د کندهار د تروریستي برید په هکله چې په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر او دغه هیواد یو شمېر ډیپلوماتانو په ګډون 12 سنه پکې ووژل شول هم خبرې کړې دي. جمهور رئیس غنی ویلي چې د کندهار د والي په مېلمستون د برید سیړنې ښیي چې دا برید طالبانو او د هغوی شوراګانو لخوا ترسره شوی دی، خو طالبانو په دغه برید کې خپل هر ډول لاس لرل په کلکه رد کړي دي. دغه بیان وایي چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر جمهور رئیس غنی ته ویلي چې په افغانستان کې له سولې ملاتړ کوي. جمهور رئیس غنی د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې له ګډون وروسته نن د یکشنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شوی دی. طالبان له سولې بهیر سره د نه یوځای کېدو په صورت کې پر دغې ډلې د بندیزونو د لګولو په هکله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو دغې ډلې یو پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي چې طالبانو د قطر دفتر تړل به په افغانستان کې لا جګړه پراخه کړي. اکبر اغا امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت په خپله خوښه وسلوالو سره سوله کول غواړي.
کیدای شي چې حکومت دې صلح وغواړي، هغه د حکومت د ارادې او د فکر سره برابر صلح وي. زما فکر باندې اصلي به دا شي صلح ضروري وي چې هغه د ملت ارادې سره برابر صلح وي، هغه په واقعیت باندې بنا وي. او دا خبرې د طالبانو چې وي چې مذاکرات ته په دې رقم باندې لا جوړېږي چې دفتر د دوی خلاص وي او مستقیمن د دوی سره خبره وشي د حکومت سره، دا به د چم ډېره واقعي خبره وه او په واقعیت بنا خبره وه.
اکبر اغا دوګدی مدیر رئیسی په کابل کې ډیره دی او په افغانستان کې د سولې ټینګیدو لپاره یو لړ هڅې هم پیل کړې دي. د طالبانو دغه پخوانی چارواکی وایي چې د قطر دفتر تړل به طالبان سره د خبرو دروازه وتړي، خو د افغانستان د چارو یو شمېر نور کارپوهان دا ګڼي چې که افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو امکانات له منځه لاړ شي، نو بیا د بندیزونو مسله هغه څه دي چې افغان حکومت پرې د لګېدلو غوښتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه او پخوانی ډیپلومات محمد ناتیکی چې وړم کالي د افغانستان حکومت او طالبان سره په لومړنیو مخامخ خبرو کې چې د پاکستان په خار کې ترسره شوې ګډون کړی و، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې کله چې سوله د ناکامۍ سره مخ شي نو دا ډول عواقب به هم ورسره وي.
اگر مثلا سول باشه خو همون خاطر رارم.
ښاغلی ناتیکی ویل که د سولې مسله وي نو افغانستان حکومت او خلکو خو همدا لاره نیولې ده تر څو چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو که چیرې سوله د ناکامۍ سره مخ کیږي نو طبیعي خبره ده چې کوم څه چې ویل شوي دا به ورسره مل وي. د دې لپاره چې د جګړې په اسبابو کې دا هم دي چې هره خوا د هغو امکاناتو او شرایطو څخه کار اخلي چې په لاس کې لري، چې یوه بېلګه یې بندیزونه دي چې تا ورته اشاره وکړه. افغان حکومت پر طالبانو د بندیزونو د لګولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ژمي موسم په تېرېدو یو ځل بیا اروان په سلیکی په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو په اړه د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قندهار د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د ښار په دوو برخو کې له واکسین سره مخالفې 130 کورنۍ په دې راضي کړې دي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل را لېږلې رپورټ ته.
د کندهار ښار په مزل باغ او لوواله سیمه کې 300 کورنیو د پولیو د واکسین سره مخالفت درلودې، خو په لوواله سیمه کې د ګزار د مثبتې پیښې تر ثبت وروسته له دغو کورنیو سره بحثونه پیل شوه تر څو خپلو کوچنیانو ته د ګزار ضد واکسین ورکړي. د جنوبی زون د کتلوی معافیت امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې د دینی عالمانو په ګډون د نارینه او ښځینه روغتیایي کارکونکو یوې ډلې هڅې پیل کړي څو له دینی او طبي اړخه د پولیو واکسین سره د مخالفو کورنیو مشرانو ته قناعت ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې ترڅ کې تر اوسه پورې 160 کورنۍ په لوواله سیمه او مزلباغ سیمو کې راځي سوي چې خپلو کوچنیانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي.
درې سوه پنځه ویشت کوره زموږ راتوه په دا دواړو ساحو کې څلوېښت له پنځه څلوېښت فیصده دغه رات کورونه موږ کوار کړل. هغه پاته رات کورونه اوس هم پاته دی چې موږ دلته اوس بیا هم سره په دې باندې بحث کوو، یو پلان سنجوو چې په کوم طریق دی کولای شو چې موږ دوی ته واکسین ته آماده کړو.
د کندهار ښار په لوواله سیمه کې زیاتره هغه کورنۍ ژوند کوي چې له نورو ګاونډیو ولایتونو او یا هم د کندهار له لورو پرتو سیمو څخه دې سیمې ته راکډه سوي دي. د لوی ویالې د حکیم اډې په سیمه کې د پولیو واکسین ته د یوې راضي سوي کورنۍ مشر داسې وایي:
خو چې موږ دغه سوي خو دغه حکومت مو سر لاندې کړی دی، لکه دا اوس چې مې داسې ظلم راسره وسپاره زړه دی، موږ وایي دا یې نه نه دي چې ور مو کړل.
راتلونکي پروګرامونه کې به تصمیم څنګه وي؟
وا هغه خو غلطې شوې ده، د واکسین ده خو دغه شوې ده، واکسین خو هم غلط کار نه دی چې موږ نه دی ورکړی، دا خو ما خپل کوچنیانو سره جفام یې ورسره کړی.
په دې سیمه کې بوخت د واکسین کارکونکي هم وایي چې ځینې کورنۍ له کوم دلیل پرته له واکسین سره مخالفت لري. په سیمه کې د پولیو واکسین یو رضاکار محمد حسن وایي چې یو شمیر کورنیو ته د لوبو د سامان ویش د دې سبب سوی تر صورت کورنۍ هم خپل ماشومانو ته واکسین عملي کړي، خو ځینې کورنۍ بیا وایي چې د ژوند په نور برخو کې دی ورسره مرستې وسی.
زه محمد حسن دغه کلستر د اپریشن سپروایزر یم. په دغه ساحه کې څوارلس دیارلس داسې کورونه راسته اوس ډېره حده پورې داسې په دې کمپاین کې څلور پنځه کورې لسوي.
دوی څه وایي؟ اغرت کورونه څه وایي؟ خبرې چې
اغرت کورونه داسې وایي چې مانا موږ سره نور مرسته ولې نه کوي، چې دا واکسین مره مخکړه په دا واکسین باندې ته چې دوی مصرفونه کوي، هر ګړی زموږ کورونه راځغلي ته چې بس موږ سره نور کومه کولی نه کوي. د ټولو کورونه دغه خبره ډېره ده.
روان میلادی کال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پولیو دوی مثبت پیښې ثبت شوی چې روغتیایي چارواکي جنوبی ولایتونو ته لوی ګواښ بولي. روغتیایي کارکونکي د کورنیو له مشرانو څخه غواړي چې د ماشومانو د ګزار د ناروغي په وړاندې خپل ماشومان وقایه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په متحده عربی اماراتو کې د خبریالانو سره د عراق د موصل د ښار د عملیاتو او د افغانستان د وضع په باب غږېدلی دی. پام وکړئ د ریپورټ پښتو متن ته.
د امریکا د دفاع وزیر پرون د شنبې په ورځ په ابوظبي کې وویل د خرابې هوا په علت یې ونه شو کړلی افغانستان ته سفر وکړي، مګر زیاته کړله چې د افغان جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا لوړ رتبه جنرال سره د خبرو نه وروسته په جنگ کې د راتلونکو ګامونو په اوچتولو باندې کره کتنه وکړه. د دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د خپل لومړي سفر په وخت کې په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل:
We were both there and we took advantage of that opportunity knowing I might not be able to see him today as we initially planned. Had a very in-depth discussion about the way ahead in Afghanistan, and then I spoke today by secure video teleconference with our NATO commander in the field, General Nicholson, and that went on for several hours, and this is all
منګه وس خپل فکرونه سره منسجم کوو. او ویل پرون د شنبې په ورځ د جنرال نیکلسن سره د ویډیو لارې د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې، مګر دا څرګند نه کړه چې د افغانستان ته د امریکا د نور پوز د لګولو طرفدار دی نه. ماتیس دا هم ویلی د آلمان د منشن د خار نه د روانېدو د مخه د شنبې په ورځ د غنی سره خبرې کړې وې. په افغانستان کې د امریکا بین المللي قواو قومندان جان نیکلسن ویلی په دې میاشت کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ قواوې پوره شمېر عسکر لري چې د تروریزم ضد ماموریت ورباندې سرته رسولی شي، مګر افغان امنیتي قواوو ته د مشورو ورکولو په رول لوبولو کې څو زره عسکر کمبود دي. تر اوسه پورې ټرمپ په دې باره کې پوره وضاحت نه دی کړی چې د افغانستان لپاره نورې قواوې تصویب کړي یا نه، چې د طالبانو د حکومت له راپرځېدو نه وروسته د امریکا تقریبا 8400 عسکر په دغه هیواد کې دېره دي. ماتیس ویلې دی زما او د استخباراتو ارزیابۍ ته انتظار وباسي او په دې باره کې زما مشوره مني، مګر په لومړي سر کې باید د دې فرمول جوړ کړو چې چیرته موږ ولاړ یو. افغان قواوې د هیواد د څه باندې له درونه په دوه برخو کنټرول لري او د 2014 کال نه را په دې خوا د ناټو د ګشت میر عسکرو له وتلو نه وروسته مبارزه کوي چې د طالبانو مخه ونیسي. افغان حکومت د نورو افراطیانو په خاصه توګه د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه اخته دی. د روانې میاشتې په 10 نیټه د افغانستان د سترې محکمې نه بهر په ځانمرګي بمچونه کې 2 تنه ووژل شلو چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی دی. افغان امنیتي قواوې سخت تلفات ورکوي چې طالبان په شا کړي، مګر ماتیس ویلې دوی په دې برخه کې پوره قیمت ادا کړی دی او طالبان په اوس وخت کې په ډیر بد حالات کې دي. که څه هم چې زه له خپلې خوانه د بری سره نه برابروم، ماتیس د موسل په باره کې هم خبرې وکړې او وایي
The West Mosul operation, as you know, has been underway in terms of isolating the area for some time now. The attack into the city is something I don't want to go into details about because I owe confidentiality to the troops who are actually making the attack, but at the same time...
لکتاسی چې خبر استه د څو وخت لپاره د لویدیز موسل په لری پرته سیمه کې جنگ روان دی. په خار باندې حمله داسې وڅدې چې زه نه غواړم د هغې په باره کې تفصیل درکړم، ځکه چې عسکري سیریتوب ته متحد یم، مګر په عین وخت کې موږ ورته نږدې یو چې که له پخوا مو جنگ پیل کړی نه وي. امریکایي قواوې عین رول لوبوي لکه څنګه چې په ختیځ موسل کې لوبولی وو او د ائتلاف قواوې د دغو عملیاتو ملاتړ کوي او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ به خپل کوششونه پراخه کړو چې د اسلامي دولت ډله تباه کړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د ننګرهار او کونړ د ولایتونو په دریو ولسوالیو کې پرون د یک شنبه پر ورځ هم د پاکستانی قواو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د توغندیو بریدونو دوام لرل. تر اوسه پورې 2 ملکیان وژل شوي او 3 کسان زخمیان شوي دي. نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ.
د ننګرهار لالپوري او گاوند کونړ کې د سرکانو او خاص کونړ پر ولسوالیو د تیرو درې ورځو راهیسې له پاکستاني اړخه د درنو توپونو شتل دوام لري. حکومتي چارواکو ویلي چې د تیرو درې ورځو په موده کې د ډیورن کرښې لاغې غاړې لږ تر لږه 600 توغندي په دې خوا را ایستل شوي چې یوه مور او د هغې وړوکی زوی وژلي او درې نور ملکیانې زخمیان کړي دي. د توغندیزو بریدونو ډیر زور د ننګرهار په لالپوري راټول دی. دغلته نن تر 400 ډیرو ځایي خلکو لاریونو کو د پاکستان حکومت په ضد خپله چغه پورته کړه.
زمنګ د پارچاو او د رینی او د سندکان او د میزو بابا او د شایباغ پورونو باندې دا کار په کربلا کې هم نه دی شوی. تقریبا 2000 کورې زمنګ بي ځای کړل او زمنګ تقریبا واته نه پرې زخمې کړل. زمنګ مې دي خوندې سرتورې کړې او مونږ یې د بي ځای سره مخ کړو.
دوی په دغه مسله کې د افغان حکومت چپ پاتې کېدل وغندل او وویل که جنگ شینو د سرتیرو سره به یو ځای جګړې ته ملا وتړي.
د ټولو نه غواړو چې درې نه د پارشاو د افغانستان د بیل بیل لیشته غم وکا. که دا غم نشي کولای نو موږ له به اجازه راکړه چې موږ د دې وطن نه زو بل چرته لاړ شو.
که دا ځای ته پاکستان به د پاره وکی نو کومه موږ مت تپوس نه کوي نو موږ دا من سره خپل په پښتنه شغاله په دې معنی سره موږ په خام جنگي دي اوس به هم جنگي کو.
د سیمې زنو اوسیدونکو امریکا غک ته ویلي چې تر لاریونو ورسته پاکستانو ځواکونو خپل بریدونو ته لا پسې زور ورکړي او د ډیورن کرخې په دې غاړه کې د هغه هیواد پلي ځواکونه مر مخ کې شوي دي. له ولسی خلکو سره یې ردا ده چې د ځای میشتو تر کړه کېدو وروسته خالی شو سیمو ته د پاکستان حکومتي ځواک د راکوزېدو نیت لري او وایي دا چاره پخوا څو واره تکرار شوې ده. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په تیرو درې ورځو کې پر لالپوره تر 400 ډېرې مرمۍ را ایستل شوي چې 3 کسانې ټپیان کړي او تر 300 ډېرې کورنۍ له ساحې راوتلې دي. د ننګرهار والی ګلاب منګل چې په همدغه سرحدي مسلې ویلوی قومي غونډې ته غږېدول تازه قوا سیمې ته ورسېدلې او سرتیري تیار سي دي.
انصافي پیاده قوتونه او حمایوي او توپشي قوتونه هم د ګشتې ولسوالۍ لپاره استولې دي او هم د لالپورې لپاره به نن یوه قوي او پیاوړې د وکونش قطعه
له پاکستانی اړخنه پر لالپوری ولسوالۍ د روانو بریدونو په تړاو د افغان پوز لوی درستیز د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال او همداشان د ملي امنیت د لوی ریاست مرستیال ننګرهار ته راغلي او له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار په گاوند کونړ کې هم د سرکانو او خاص کونړ ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې لاغې غاړې تر سختو بریدونو لاندې دي. د کونړ د امنیت قوماندانۍ ویاند فرید الله دیقان وایي په روانو بریدونو کې تر اوسه یوه مور او د هغې 15 کلن زوی وژل شوي دي.
بېګا شپې یوازې اویا لانې راغلی چې 15 په سرکانو ولسوالۍ باندې او 15 په خاص کونړ. د خاص کونړ په ولسوالۍ کې چې راغلی په مایا باندې لګېدلي او د سرکانو ولسوالۍ په سونکړۍ کې لګېدلي او په هغه کې لګېدلي نولۍ کې لګېدلي. په دې کې تر دې پورې زمونږ درې کورونه د خلکو عام خلکو خراب شوي دي او دوه نفره شهیدان لرو چې یو زنانه ده او یو د هغې زوی ده 15 کلنه.
فرید دیقان وایي پاکستانو ځواکونو د سرکانو په ناواپاس سره او نورو سیمو کې خپل اسکر او تجهیزات د پام وړ ډیر کړي او صفري کرخه کې تازه تحرکات شروع کړي دي. د پاکستان حکومت وروسته لاغې په افغان غاړه بریدونه پیل او له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې چې د سین ایالت د شاباس قلندر زیارت کې برید لسګونه کسان ووژل چې د دغې پیښې مسؤلیت هم د داعش وسلوالو په غاړه واخیسته. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ طرفدارانو د سرحدونو د امنیت د ساتلو او د غیر قانوني مهاجرو د شړلو په شمول د مهمو موضوعګانو په باب د هغه اقدامات ستایلي دي او دغه کار د محافظه کارو امریکایي رای ورکوونکو لپاره اهمیت لري. د امریکا غ خبریال مایک اوسلوان د اریزونا ایالت د مرکز فینکس نه دا رپورټ را لیږلی دی.
مرد بینیڈکٹ چې د اریزونا په فورت مهاب کې د ډاکټر د دفتر څارنه کوي چې د دې څښتن په دغه سیمه کې د ولادي او نسایي یو کامیاب متخصص دی. دا یو محافظه کار فعاله ده چې وایي په اصطلاح د اوباما د ارزانې بیمې په وخت کې د دې څښتن د هیڅ لپاره کار کوو. د ټرمپ پلوي مرد بینیڈکٹ نو وایي
I was in tears on inauguration day for the first time in 8 years happy tears because there's been a lot of unhappy tears
په اتو کالو کې د لومړي ځل لپاره د لوړې د مراسمو په ورځ له خوشحالۍ نه زما سترګې له وښکو نه ډکې شوې ځکه چې له خفګان نه ډېرې وښکې توی شوې دي. د ټرمپ بله پلوۍ ډاکټر کیلی اوارد ده.
I am a former Arizona state senator and I'm running for the US Senate.
زه د اریزونا د ایالت پخوانی سناتور یم او د امریکا د سنا د مجلس لپاره کاندیدا یم. وارډن په 2018 کال کې د اریزونا د سناتور جان میکن په مقابل کې ناکامه مبارزه وکړه. دا اوس هیله لري چې د 2018 کال په انتخاباتي مبارزه کې د اریزونا د بل جمهوري غوښتونکي سناتور جیف لیک زی ونیسي. دا وایي هیڅ یو له دغو سناتورانو محافظه کار نه دي او نه دوی واقعا د ترامپ پلویان دي. د امریکا د سنا مجلس لپاره کاندیدا ډاکټر کیلی وارډ وایي
I see the effects of illegal immigration on our healthcare system, but it also affects our education system, it affects our infrastructure, it affects
the خپل روغتیایي سیستم باندې د غیر قانوني مهاجرو تاثیر وینم، مګر زمنګ د پهونه او روزنې په سیستم باندې هم تاثیر کوي. دا زمنګ د ټولنې په هر اړخ باندې تاثیر کوي. د فینیکس اوسیدونکو فرانک لیستر د کلی وارد او ترامپ ملاتړ کوي. د یو کاتولیک دی او وایي دا د سخت جنین په شان د موضوعاتو له کبله په سیاست کې داخل دی چې مخالفت کوي. د ټرمپ پلوي فرانک لیستر وایي
Fred been frustrating to a conservative that you know we send people to Washington and they don't really do anything. They kind of
دا د محافظه کارانو لپاره نه امید کوونکی ده چې مونږ کسان واشنگتن ته واستو او دوی واقعا څه نه کوي. زه د دې پروا نه کوم چې که دوی انتخابات وبیلي یا یوې ګټي، مګر دوی باید مبارزه وکړي. د ټرمپ دغه پلویان وایي د ټرمپ د اجرایي فرمان په سر چې په سفر باندې بندیز لګوي د هوایي میدان تازه احتجاجونه د بیان د ازادۍ او ګډوډۍ ترمنځ خطر راکاږي. کلی وارد څښتن ډاکټر مایکل وارد چې د ټرمپ پلوي هم ده، مګر دی وایي محافظه کاران اشتباه کوي چې دوی همیشه د جمهور رئیس سره موافق وي. د ټرمپ پلوي ډاکټر مایکل وارد وایي
And you know I would have liked to have seen the executive order roll out a little bit differently. However, I support what he's trying to do. I believe that what he's doing is constitutional.
او زما اخوخه چوی د په سفر باندې د بندیز لګول اجرایی فمال لګونتی بدل شي لیکن سچې کوي زه ملاتړ کوم زه په دې عقیده ما چې دا څه کوي هغه قانوني دی او د دې په اختیار کې دی او ویره دا ده چې دا بل خپل اختیار نه په اخوا ګام کې دی او زه فکر کوم چې موږ باید په هغه باندې نظر هم ولرو کلی وای ټرمپ یو تجار دی چې هغه څه کوي چې ضرورت ورته لري ډاکټر کلی اوارد بیا وای
He knows how to come in and do a corporate takeover. And really, that's what he's had to do after 8 years of Obama.
د پدې پویږي چې څنګه راشي او شرکتونه سي او واقعا د هغه څه دي چې د اوباما له اتو کال نو وروسته دی باید وکړي. او دا وایي جمهور رئیس ترامپ په اریزونا او په درس لویدیس کې قوي ملاتړ لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سپینې ماڼۍ له اجازې نه بغیر په غیر رسمي توګه په مطبوعاتو کې د ډانلډ ټرمپ د ادارې د رازونو خپرېدل سپینې ماڼۍ له غټ مشکل سره مخامخ کړی ده. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال جاشوا فیټزیک د رپورټ غټ ټکی زه سید سلیمان شاه تاسو در واورم. بې له اجازې نه او په غیر رسمي توګه په مطبوعاتو کې د ډانلډ ټرمپ د ادارې د رسمي رازونو خپرېدلو سپینې ماڼۍ له غټ مشکل سره مخ کړی ده، ځکه چې زیاتره افشا شوي رازونه د حکومت د پالیسۍ په اړه نه بلکې شخصا د ښاغلي ټرمپ د کړوړو په ارتباط دي. په واشنگتن کې بعد امریکا غږ د خبریال جاشوا فیټزیک د رپورټ غټي کې زه سید سلیمان شاه تاسو در واورم. مخکې له دې چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د 50 جمهور رئیس په توګه د وفاداری قسم وکړي او په سپینه ماڼۍ کې کښېني، په غیر رسمي توګه د رازونو خپرېدل پیل شو چې زیاتره سری رپورټونه پکې شامل وو. کارپوهان وایي که څه هم چې په واشنگتن کې د هغو پټو رازونو افشا کول کومه نوې خبره نه ده چې د وخت د جمهور رئیسانو د قهر او غصې سبب کیږي، خو دا ځلې خبره بل شان ده، ځکه تر اوسه پورې چې د سپینې ماڼۍ نه کوم معلومات افشا شوي دي زیاتره یې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت د پالیسیو پورې اړه نه لرله، بلکې په مستقیمه توګه شخصا د هغه پورې اړه لرله. او د امریکا د پخوانیو جمهور رئیسانو د حکومتونو په دوران کې له افشا شو رازونو او معلوماتو نه نوعیت یو څه توپیر لري. په واشنگتن ډی سي کې د حکومت د محاسبې د پروژې جی ای پی په نوم د یوې غیر دولتي موسسې رئیس لویس کلارک امریکا غږ ته وویل چې له خپل وخت نه مخکې په غیر رسمي ډول او بې له اجازې د یو جمهور رئیس د اجرایه فرمان او یا د یوې سری پالیسۍ په باب د رپورټونو خپرېدل نوې خبره نه ده، خو کوم شی چې دا وارې نوې ښکاري ژورنالیستانو ته د دغو معلوماتو له رسولو نه د افشا کوونکو انګیزه ده. او دا پوښتنه مطرح کیږي چې د هغوی اصل انګیزه څه وه. کلارک زیاته کړه چې په اکثرو مواردو کې هدف دای چې حکومت وهڅول شي چې خپل ځانګړی پلان او یا پالیسي زر تر زره عملي کړي، مګر پټ معلومات چې تر اوسه د ټرمپ له سپینې ماڼۍ نه خپاره شوي دي او په مطبوعاتو کې چاپ شوي دي، لوستونکي ورنه دا انتباه اخلي چې اصلي مرام به دای چې شخصا ښاغلي ټرمپ ته تاوان او نقصان ورسیږي او هغه د ولس په سترګو کې کم راولي. په دې ډول مستقیما د وخت په یو جمهور رئیس باندې انتقاد کول یوه بې سابقې پدیده ښکاري. د امریکا د عدلی د وزارت پخوانی مدافع وکیل جاسلین راډک چې د بشري حقوقو او د ملي امنیت په چارو کې ډېره سابقه لري او دا وخت په واشنگتن ډی سي کې د پبلک اکیورسي انسټیټیوټ یا ولستا د دقیقو معلوماتو ورکولو په نوم یوه شخصي موسسه چلی، امریکا غږ ته وویل چې له سپینې ماڼۍ نه د ټرمپ په اړه خپاره شوي پټ معلومات له هغو معلوماتو نه چې د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په دور کې بار بار خپاره شوي ځکه ډېر خطرناک دي چې د امریکا په تاریخ کې په دومره کم وخت کې دومره زیات دولتي رازونه نو افشا شوي. هغې زیاته کړه افشا شوي معلومات معمولا د حکومت د پالیسیو په اړه، خو دا ځلې چې کوم رازونه افشا شوي دي په دې وجه خطرناک دي چې په هر ځای کې لیدل کیږي او ستراتیژیکي بڼه نه لري. د حکومتي رازونو د افشا کېدلو لومړنۍ قرباني د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا رئیس متقاعد جنرال مایکل فلینو چې په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره د ثبت شوو تلیفوني خبرو د افشا کېدو وروسته د ډېر فشار لاندې استعفا ورکړه. ټرمپ امریکایي مطبوعات د جعلي خبرونو په خپرولو تورن کړي دي او وایي چې له کومو تکتیکونو نه چې هغوی د ده په مقابل کې استفاده کوي د روسیې مطبوعات هم ورنه کار اخلي او دا د امریکایانو شیوه نه ده. د ټرمپ وینا اصل خطر په دې کې ده چې تش په نامو استخبارات لګیا دي بغیر قانوني توګه سری او پټ معلومات خپروي. په تیرو څلورو هفتو کې د سپینې ماڼۍ نه په پټه توګه د نامعلومو مامورانو لخوا د سری او محرمو معلوماتو افشا کولو د ټرمپ اداره سخته لړزولې ده او د هغه نږدې مشاوران یې ورخطا کړي دي. زمونږ دا خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي.